السلام علیکم دا ازادي رادیو یو بل یو ساته پښتو خبرونه ته شرغلاست زه فریبا زرمود طاهر روشان په تخنیکی همکاري هرکلی کوم په دې خبرونه کې اوري چې نوې افغان ولسمشر د کابل بانک د دوسیو د بیا څېړلو په اړه یو فرمان ورکړی دی تر هغه دمخه به واوري چې د افغانستان د نوې حکومت اجرایوي مشر عبدالله عبدالله رسمن خپله دنده پیل کړه په داسې حال کې چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک کولو په تړاو بیلابیل کورنۍ او بهرني غبرګونونه ښودل سوي خو ورسره په پلازمینه کابل کې دوی مرګونه چاودنی سوي دي په دوه منیمای کې هم دوی ونیز خبرونه لرو چې یوې د بشري حقوقو او بل د مخکښو شوسو پروګرام دی د نړۍ په خبرونو کې اورو چې د ناتو تړون مشربه نن د ناروی په خوانی صدر اعظم یان ستولتنبرګ ته وسپارل سي او د بوسنیي سربیانو په خوانی مشر ردوان کرا د چنن په حق کې د ملګرو ملتونو محکمې ته په روسي وینا کې ویل چې د محکمه د ټولو سربازانو محکمه ده خو تر دې دمخه ورزو د افغانستان خبرونه ته چې قسم سلام علي راوروي
لمړی هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرخطونو ته د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس نن رسمان په خپل کار پیل وکړ ټاکل شوی د امریکا د بارونی چار وزیر ډیر ژر افغانستان ته سفر وکړي او لسکونه خبريالانو په کندوز کې نن لاریون وکړ د البته د کندوز د والي د ساتونکو لخوا د دوه خبريالانو د وهلو په اعتراض لاریون وکړ د هم پوره خبرونه ولسمشر اشرف غنی احمد زینن رسمن ډاکټر عبدالله عبدالله اجرائیه رئیس معرفي کړ ولسمشر احمد زینن په دې اړه جوړسو مراسم کې ویل چې د حزب سیاست زموږ په سیاسي فرهنګ کې نسته بلکې یو بل منل زموږ او د ملت غوښتنه ده
سیاست حزب د فرهنګ سیاسي ما باید جای نداشته باشه
د وی د حزب سیاست به زموږ په سیاسي فرهنګ کې ځایونه لري د هم پالنې یو بل منلو او اصلاحاتو سیاست هغه مسایل دي چې زموږ خلک پرې ټول دي د ملي اجماع به موږ ان شاء الله په کلک سیاسي اراده بدل کړو ترڅو په ګټه د افغانستان د هر یو ماشوم هر شدي او د هر زړه هلی پوره کړو
هر سن هر طفل و پیزن افغانستان عمل وکړي
عبدالله عبدالله نن په دغه غونډه کې ویل چې د ملي وحدت حکومت په چوکاټ کې د پوځي او ملکی برخو د ودې لپاره به جدي هڅې وکړي ولسمشر اشرف غنی احمدزی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله تیر دوشنبه د لوړی مراسم ترسره کړل ټاکل شوی د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کری ډیر ژر افغانستان ته سفر وکړي د جمهور ریاست د ویان دفتر په یو بیان کې وایي چې نوموړي تیر ماښام له ولسمشر اشرف غنی احمدزی سره په دې اړه ټلیفوني خبرې وکړي او په افغانستان کې د وخت د سولې لیست په خاطر نوموړي ته مبارکي وویله په دغه بیان کې په دې اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی چې د افغانستان په خپل سفر کې پر کومو مهمو مسایلو له افغان چارواکو سره خبرې وکړي ولسمشر اشرف غنی احمد زینن د کابل بانک د قضیه د څېړنې لپاره یو فرمان خپور کړ د چارو د ادارې ویان جواد نجین نازادی رو دوت ویل چې په فرمان کې لستری محکمې او لوی څارنوالۍ غوښتل شوی څو د قضیه لسره وڅېړي او په اړه اسناد پیدا کړي ښاغلی نجی دغه لاس ویل چې ولسمشر احمدزی د بهرنیو چارو او مالی وزارتونو د غرض د افغانستان بانک ته دند سپارلې څو له ډیپلوماټیکو لارو د بهر ته د کابل بانک استل سوی پیسې بیرته افغانستان ته مسترد کړي او د شمال ختی زون لسکونه خبريالانو د کندوز د والي د ساتونکو لخوا د دوه خبريالانو د وهلو په خبرګون نن په کندوز ښار کې لاریون وکړ د کندوز د والي ساتونکو پرون په دغه ولایت کې دوه خبريالان وهل دي د خبريالانو د وهلو علت نه دی څرګند د غلاریون کوونکو ویلي تر هغه چې د کندوز والي خپل ساتونکو لري او له خبريالانو بخښنه ونه غواړي تر راتلونکو لس ورځې پورې به د کندوز ولایت د مقام مربوط خبرونه نه خبروي د کندوز والي یا نور چارواکو تر اوسه په دې اړه کوم خبرګون نه دی شوډلې دا کورونی خبرونه نړیوال خبرونه له فرشته جلال زینه
د امریکا ولسمشر براک اوباما او د هند صدر اعظم نارندرا مودي پرون په سپینه ماڼۍ کې سره کتلي او د نورو نړیوالو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې دي ولسمشر اوباما پرون خبري اعلان ته د دیلیدنی پاړه وویل
We addressed challenges in the Middle East and violent extremism and the fight against ISIL.
دا وای موږ په منځني ختیځ کې پر موجودو ستونزو افراطیت او تشدد او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې پر ضد پر مبارزې خبري وکړي. موږ هم درس په افغانستان کې د قدرت په سولېیز او بریالي انتقال او هلته د ثبات د ټینګولو لپاره په خپلو کې د همکاریو د پراختیا پر اړتیا وژغیدو. د هند صدر اعظم نارندرا مودي د تیری جمعې په ورځ امریکا ته ولاړ. د امریکا ته د صدر اعظم مودي اول رسمي سفر و. د ناتو تړون مشري به نن د ناروې پخوانی صدر اعظم ینس ستولتنبرګ ته وسپارل شي. د ناروې د کارګر ګوند پخوانی مشر ینس ستولتنبرګ به د دنمارکي اندروس فوګ راسموسن پر ځای په داسې حال کې کار پیلوي چې د ناتو تړون له افغانستان د خپلو زیاتو ځواکونو ایستلو ته تیاری نیسي او په اوکراین کې د بحران له امله له روسیې سره جنجال لري. ینس ستولتنبرګ اته کاله د ناروې صدر اعظم و چې د حکومت په دوره کې ناروې د ناتو تر قومنده لاندې افغانستان ته عسکر واستول او په لیبیا کې د ناتو هوایي ماموریت ته الوتکې ورکړې. سره له دې چې روسیې تل داسې تورونه رد کړي خو د ناتو نوي عمومي منشي ویلي چې په اوکراین کې د روسیې پوځي مداخله نشي منل کېدلی. د بوسنیایي سربانو پخوانی مشر رادوان کراجیچ نن په هاګ کې د ملګرو ملتو په محکمه کې وروستی وار له ځانه په دفاع کې وویل چې د ده محاکمه د ټولو سربانو محاکمه ده. کراجیچ د سربانو د ادعا پر اساس د بوسنیا د سرب جمهوریت ولسمشر و او له 1992 تر 1995 میلادي کاله د کورنۍ جګړې پر مهال په یولسو جرمونو تورن دی. رادوان کراجیچ په محکمه کې د ځان مدافع وکیل دی او پر ځان د جنګي جنایت د بشري ضد جرمونو او قتل عام تورونه ردوي. دای د 1995 میلادي کال په دوبی کې د بوسنیا په سربرنیڅه ښار کې د 5000 مسلمانانو نارینه او د قتل عام تور هم ردوي. د نن په حق کې د پخواني یوګسلاویا لپاره د ملګرو ملتو محکمه یو ورخیزه وبلله او په خپل وروستي دفاعیه کې وویل دا د سربیا پر خلکو تور دی. حقیقت ما او څارنوالانو ته معلوم دی خو هغوی د محکمې د غولولو هڅې کوي. د اوکراین له ختیځه رپورټونه وایي چې نن د بیلتون غوښتونکو په تر کنټرول لاندې ښار دونیتسک کې لس تنه وژل سوي. د رپورټونو پر اساس لږ تر لږه درې تنه د یو ښوونځي په انګړ کې د مرمۍ په چاودنه کې وژل سول. یو شمېر نور نن پر یوه کوچني موټر په ډزو کې وژل سوي دي. په عین حال کې د بیلتون غوښتونکو یوه قومندان خبري اژانسو ته ویلي دي چې دوی د دونیتسک ښار د هوایي ډګر زیاته سیمه نیولې ده. نن په 400 کې وښون کې ووژل سو او 200 کې ونکي زخمیان سوي. د خبر پښتونخوا پولیس وایي چې دوه تنو د انجونو په وښونځي لاسي بمونه ورغورځول او بیا وتښتیدل. د حملې مسولیت لا چانه دی اخیستی. په هنګ کان کې نن د دیموکراسي پلویانو اعتراض کوونکو د حکومت د اجرایوي مشر لیونګ چونګینګ د استعفا غوښتنه کړې ده. مظاهره کوونکي نن بیا د ښار لارو او سړکونو ته راوتلي او داسې دیموکراتیک اصلاحات غواړي چې خلکو ته موقع ورکړي چې په 2018 میلادي کال کې د ښاروالۍ په انتخاباتو کې په مستقیم ډول ګډون وکړي. لیونګ چونګینګ نن د چین د ملي ورځې په ویاړ د بیرغ پورته کولو په مراسمو کې وویل چې د اصلاحاتو په اړه بېلابېل نظرونه شته نو غوره ده چې خلک رای ورکړي. دی وایي زه غواړم چې د ټولنې د هرې برخې وګړي به له حکومت سره په سوله ییز قانوني مناسب او عملي ډول همکاري کوي تر څو خپلې مشورې بشپړې کړو او د قانوني پرمختګ لپاره یو بل ګام پورته کړو. پیکینګ تیره میاشت وویل چې د هنګ کانګ خلک د ټاکنو له لارې خپل مشر ټاکلی سي خو ټول کاندیدان باید د هغو کمیټې لخوا تایید سي چې د چین پلوي کوي. او د سوریې لپاره د بشري حقونو د څارنې اداره چې مرکز یې په لندن کې دی او د سوریې دولتي ټلویزیون ویلی چې نن په هومس کې په چاودنو کې اتلس تنه ښځې کوچنیان او نارینه وژل سوي دي.
د ازادي راډیو ده تاسو زده راډیو ته خوښی است چې هر ورځ د سهار له وود ماشم تر وبجو په منځني صفه دوله شپږنوي او اف ام پر 0.15 صفه صفه وځي او ردلای سي. لکه چې په خبرونه کې مو اوریدل عبدالله عبدالله د ایچ ری وی مشر په توګه خپل دنده نن رسمن پیل کړه. ولسمشر اشرف غنی احمدي د کابل بانک د دوسیو د بیا څېړلو فرمان ورکړ. په کابل کې د 2014 پترس کې افغان پوځیانو ته مرګ شو بلاوشته ده. د دفاع وزارت چارواکي وایي
در عملی انتحاری اول در کارتی چار موقعی که خوری یک کلبان و موتر بس ما تصادم داد و انتجار کرد 7 نفر از منسوزی و ما شهید شدن و 15 نفر زخمی شدن. در حادثه در اون که 2 نفر برید ملم با زخمی شدن.
د افغانستان ولسی جرګې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک هرکلی کړی او وایي اوس یې باید پر تطبیقي جنبو جدي فکر وسي.
امروز من حیث یک شهروند، من حیث یک زن، از ایالات متحده امریکا خواهشمند هستم که پیمان امنیتی تضمین صلح و ثبات دائمی در افغانستان است. باید صلح در افغانستان باید بیاید.
دغه راز پاکستانی چارواکو هم دغه تړون په اړه خبرګون شولې او هغه د افغانستان په ګټه بللای دی. په دوه منیمه کې د معمول سره سم دوی ونی ځخړونه لرو. بشری حقوقونه او مخکښشه زمو د نن ورځې ونیس پروګرامونه دي که وخت نور نړیوال مطالبه هم ستاورې د لازمي رټلو مې روي. رزود خبرونی لمرنی مطلب ته د افغانستان د نوی حکومت اجرایی مشر عبدالله عبدالله نن په رسمي ډول په کابل کې خپل دنده پیل کړه. دا کار د رسمي مراسمو په ترڅ کې پیل شو چې افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی هم خبرې پکې وکړې. نسیم شفق هم د اوس د کابل په سټوډیو کې دی. شفق صاحب، د ولسمشر اشرف غنی احمدزی د څرګندونو جزئیات را سره شریک کړي.
بله، سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د عبدالله د جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی لخوا نن خپل دنده رسمن پیل کړه. اشرف غنی احمدزی په دې اړه جوړ شوی او مراسمو کې وویل چې د افغانستان ټول خلک له جنگ او نفاق نه ستړي دي او سوله، ثبات او له بیوزلۍ څخه د وتلو غوښتنه کوي. ښاغلی احمدزی وویل چې د ملي وحدت د حکومت په ترڅ کې به د افغانستان د پرمختګ لپاره کار کوي او ټول بعد اصلاحاتو دراوستو هڅې وکړي. ښاغلی احمدزی په دې اړه وویل:
سیاست حذف د فرهنګ سیاسي ما باید جای نداشته باشه. سیاست همگرایی، سیاست پذیرش، سیاست اصلاحات نقاطی است که ملت ما سر از او اجماع داره. این اجماع ملی را ما انشالله و تعالی به اراده محکم سیاسی مبدل خواهیم کرد.
البته باید وایم چې په دې اړه جوړ شوی مراسمو کې یو شمیر دولتي چارواکو او قومي مخاورو هم ګډون کړی وو. بله فریبا جانې.
بله مننه شفق صاحب، په دې غونډه کې خپل ډاکټر عبدالله هم څرګندونه کړې دي. هغه په دې ارتباط څه ویلي چې دوی به په خپل نوې دندې کې کوم کارونه پر مخ وړي او څه نور جزئیات درلوده؟
بله، ډاکټر عبدالله سرګنده کړه چې باید ټول هڅه وکړي چې افغانستان ته امنیت او ثبات راشي او د افغانستان ملکی او نظامی ادارې له هر اړخه پیاوړي شي. ښاغلی عبدالله وویل چې د ملي وحدت حکومت به هڅه وکړي چې خپل ټول کړې ژمنې عملی او د افغانستان خلک ځانونه خوندي وبولي او ښه ژوند ولري. ښاغلی عبدالله د خپل خبرو په یو برخه کې وویل:
حاکمیت قانون پیاده بکنیم، وعده هایی که به مردم افغانستان دادیم او وعده ها را عملی بکنیم. بالاخره پیوند ملت با دولت یه باید پیوند واقعی و بر اساس عدالت اجتماعی و بر اساس حقوق شهروندی بتانیم تأمین کنیم. نسبت به هر چیز دیگر این میتانه که عامل ثبات و عامل اطمینان مردم افغانستان باشد.
همدار از جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی او اجرایی رئیس عبدالله وویل چې د افغانستان د هر اړخیزې ودې لپاره به خپلو ګډو هڅو ته دوام ورکوي او د دوی هدف د خلکو لپاره خدمت کول دي. ښاغلی احمدزی او ښاغلی عبدالله د نړیوالې ټولنې له مرستو نه مننه وکړه او هیله یې څرګنده کړه چې دا مرستې د افغانستان تر پیاوړتیا او پرمختګ پورې دوام وکړي. بلې فریبا.
بله مننه شفق صاحب. و مریدل چې نن د افغانستان د نوي حکومت جایوي مشر عبدالله په رسمي ډول خپل دنده پیل کړه او ښاغلی عبدالله هیله وښوده چې د خپل کار په موده کې به د قانون حاکمیت پلی کړي او د خلکو ته خدمت د خپل کارونو په لومړیتوبونو کې ځای ورکړه.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
اوس د خبرونه یو بل مطلب ته. ولسمشر اشرف غنی احمدزی له سترې محکمې او لوی څارنوالۍ وغوښتل چې هغه کسان توقیف کړي چې د کابل بانک د اختلاس په پیښه کې لاس لري. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر پر راپور کړل.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی نن د کابل بانک د دوسیې د بیا راسپړلو امر د یوه فرمان له لارې ورکړ. ولسمشر وویل د اداري فساد پر ضد دا لومړی ګام دی چې زما حکومت یې اخلي او د کابل بانک دوسیه به په اساسي توګه وڅېړل شي څو خلک خپل حق ترلاسه کړي. د دې فرمان په اړه پارک کې د چارو ادارې او د وزیرانو د شورا ویاند جاوید ناجی ازادي راډیو ته وویل:
سر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان قضیه کابل بانک را که از مدتی به این طرف متوقف
شد، ستره محکمه د کابل بانک د دوسیه کار چې لبی مودی رئیس درېدلی و بیا شروع کړي. لوی څارنوالي باید پرته له ځنډه له محاکمو سره په دې برخه کې همکاري وکړي او هغه کسان چې د کابل بانک په قضیه کې لاس لري لوی څارنوالي باید د هغو کسانو پر ضد چې تورن کیږي په دوو اونیو کې د دعوا اقامه وکړي او د دې حکم له صدوره وروسته په درې ورځو کې باید لوی څارنوالي تورن کسان توقیف کړي. د ولسمشر له فرمان سره سم د بهرنیو چارو وزارت هم امر شوی دی چې هغه پیسې چې بهر ته انتقال شوې دي د مالی وزارت او د افغانستان په بانک افغانستان بانک په مرسته بیرته افغانستان ته راوړل شي. په دې حکم کې لزید داخلو لور یو دا غوښتنه هم شوې ده چې د هرې اونۍ په پای کې باید د دوسیې د څېړلو راپور جمهوري ریاست ته ورکړي. اشرف غنی احمدزی او احمدزی وای د عمل وخر رسیدلی او که خدای کول لکړش منی سره سم به د اداري فساد پر ضد پراخه او هر اړخیزه مبارزه وکړو. کابل بانک په 2000 کال کې حکومت وروسته تر دې په خپل واک واخیست چې د 900 میلیونه ډالرو د اختلاس راپورونه خپاره شول او د پیسو نړیوال صندوق تر دې راپورونو وروسته له افغانستان سره د 300 میلیونه ډالرو پور وڅنډاوه. د هغه راپور له مخې چې د افغانستان د اداري فساد پر ضد ادارې خپور کړی و له کابل بانک څخه 961 میلیونه ډالر 19 کسانو او کمپنیو ایستلی وې. په دغو کسانو کې چې د پیسو د ایستلو تور پرې پورې شوی و د کابل بانک د پخواني مشر شیرخان فرنوت، د بانک د بل مشر خلیل الله فیروزی او د حامد کرزی او پخواني مرستیال ولسمشر فهیم قسیم ورونه شامل و. د کابل بانک په قضیه کې د پخواني څیړل شوي دوسیې له مخې 21 کسان له 6 تر 15 کلونو په بند محکوم شوي دي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یست که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سئ زموږ دغه او نور خبرونه هم د ازادی رادیو په انټرنیټ کې واوري او مطالبه ولولي. پته مو د ازادی رادیو .com یا ازادی رادیو .org. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې نن سهار په کابل کې د ملي اردو د افسرانو پر دوو موټرو په انتحاري حملو کې یو شمېر پوځیانو ته مرګ ژوبله وشته ده. دغه وزارت وایي ظاهر عظیمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه حملې په درېیم امنیتي حوزې او د سبز ولسوالۍ په تنګي سیمه کې شوې دي. صفي الله استنګزي په دې اړه رپورټ چمتو کړی.
د افغانستان د دفاع وزارت پر منسوبینو د انتحاري حملې له امریکا سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي سند د لاسلیک کولو یو ورځ وروسته وشوې. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا حملې د کابل په درېیمې امنیتي حوزې او د دهساب ولسوالۍ په اړوند سیمه ترخیلو تنګي کې د چهارشنبې په سهار وشوې. دغه وزارت وایي ظاهر عظیمي د دغې حملې د تلفاتو په اړه داسې وویل:
په لومړۍ انتحاري حمله کې چې په څلورمې کارته کې وشوه، حمله کوونکي د یو موټر په واسطه د ملي اردو د افسرانو له لباس سره چاودنه وکړه چې پکې د ملي اردو او منصبین وژل شول او 15 نوټه پیل شول. په دوهمه پیښه کې د ترخیلو د تنګي په سیمه کې انتحاري حمله کوونکي د یو کورلا ډول موټر هدف وګرځاوه چې پکې دوه د ملي اردو افسران او دوه هم عام وګړي پیل شول.
خغلی عظیمي ویل د دفاع وزارت د ترڅنګ چې ورته حمله پکله کغندي د ملي اردو د تلفاتو د مخنیوي لپاره پراخ پروګرامونه په پام کې لري. وسلوالو طالبانو د دغه حمله مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. لبلې خو د ولسی جرګې او شمیرغړو د دوه حمله وغندلې او ویل چې وسلوالو مخالفینو له امریکا سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک په خبرګون کې د حملې ترسره کړي. د جرګې دوه غړو انجینیر زکریا او کرام الدین رضا زاده په دې اړه وویل:
دښمن ما نیروی نظامی مورد
دښمنانو د دې لپاره چې زموږ پوځیانو نړیوال ملاتړ خپل کړ د ډار احساس وکړ او لنن ګورو چې دغه پردو پالو په بیرحمۍ د افغانستان د پوځیانو په وړاندې حمله وکړي.
بیرحمانه
د سپه عملیات زدن. حمله اینطوری امروز صبح د نن ورځې حمله چې په پښیمږه یو شمېر هوادوالو ته مرګ ژوبله واوښته په کلکه غندم.
لبلی خوا سیاسي کارپوهان وایي وسلوال مخالفین غواړي د ورته حمله په ترسره کولو سره د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی سند د لاسلیک او د ولسمشر اشرف غنی احمدزی له ورستي دری سره مخالفت وکړي. د افغانستان جمهور رئیس ښاغلی احمدزی په خپل یو وینا کې ویل چې امنیت تر ټولو ورته ډیر مهم دی او ډیر تمرکز به هم دی برخې ته وي. ښاغلی احمدزی ویلي چې وسلوال مخالفین سولتنه کینی نو افغان پوځیان په وړاندې جګړې ته دوام ورکوي. صفی الله ستانګزای ازادي رادیو کابل.
و امریدل چې په کابل کې دغه تازه پیښې د اسمالسوي چې پرون افغان چارواکو له متحده ایالاتو سره د ستراتیژیک همکاري تړون لاسلیک کړ او په دې سره به د امریکا لزر پوځیانو ته اجازه ورکول کېږي چې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي او افغان ځواکونو ته مشوره او روزنه ورکړي. په یوه خبرتیا پسې دغه تړون په اړه بیلابیل خبرګونونه تراورو.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو اوریدل چې د ماښام د وو د سهار تر وو بجو پورې خبرې خو اوس مهال د ازادي رادیو ته چې تاسو پر د سهار له وو د ماښام تر وو بجو په منځني سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پر سره شهر پنځه سپه صافه وازی اوریدل کسي اوس مرزو د امریکا سره د افغانستان د امنیتی تړون په اړه بیرابل خبرونه ده د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي د کابل واشنگتن ترمنځ د امنیتی او دفاعي سند د لاسلیک کولو هرکلی وکړ او له دواړو لورو یې وغوښتل چې د امنیتی او دفاعي سند پر موادو عمل وکړي دوی وایي دا چې دا سند د افغانستان لپاره ډیر مهم دی او افغان حکومت باید ورڅخه ډیره ګټه پورته کړي خو بل خوا د ولسی جرګې او شمیر غړو له دې سند سره سخت مخالفت څرګند کړ او ویل چې دا سند د افغانستان په ګټه نه دی په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې د امنیتی سند له لاسلیک کولو وروسته امریکا باید په دې هیواد کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګښت لپاره جدي هڅې وکړي د ولسی جرګې یو شمیر وکیلانو د چهار شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د دې سند د لاسلیک کولو هرکلی وکړ او ویل چې دواړه لوري باید هڅه وکړي چې دغه سند په سمه توګه عملي کړي د ولسی جرګې غړي شکیبا هاشمی په دې اړه وویل
پیمان امنیتی را که ما امروز من حیث یک شهروند من حیث یک
زده یوی افغانی خزی پا توگه در امریکا متحده ایالاتونه غوښتنه کوم چې امنیتی سند دی پا افغانستان که دایمی سوله چه یوارتیا دا تضمین کړي سوله حتمن ردلون که دا سوله امنیتی سند پوریاره لری من پا افغانستان که سراسری سوله غوالو
دا کابل و واشنگتن ترمنز امنیتی و دفاعی سند دا سه شنبه پورز دا ولس مشر اشرف خانی احمدی دا ملی امنیت دا سلاکار حنیف اتمر او پا کابل که دا امریکا دا سفیر جیمز کونینگم لخوا لاسلیک شو د یاد سند له مخې ټاکل شوې نږدې لزر امریکایي سرتیری له 2014 میلادي کال وروسته د افغان امنیتی ځواکونو د روزنې او له تروریزم سره د مبارزې لپاره په افغانستان کې پاتې سي په ولسی جرګه کې د خلکو استازو ویل چې افغان سرتیری لا زیاتې روزنې او تجهیزاتو ته اړتیا لري او د بهرنیو سرتیرو په موجودیت کې به نوي مهارتونه ترلاسه کړي د دې جرګې غړي نظیفه زکی په دې اړه داسې وایي
د امنیتی او دفاعي سند لاسلیک د افغانستان د خلکو لپاره یو زیری دی خو د دې وکړي چې د دې سند په لاسلیک سره د افغانستان د خلکو په سیاسي اقتصادي ژوند کې بدلون راشي
په عین حال کې د دې جرګې بلغړی انجینر زکریا وایي چې امریکا باید د افغان ځواکونو د روزنې او پیاوړتیا لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي
له امریکا سره د افغانستان امنیتی او دفاعي سند به افغان امنیتی سرتیرو ته د روزنې شرایط برابر
د دې جرګې یو شمیر غړیو په عمومي غونډه کې د دې سند په اړه بحثونه وکړل او هغه یې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره مهم وباله خو په عین حال کې د ولسی جرګې یو شمیر نورو غړیو بیا د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی سند له لاسلیک کولو سره مخالفت وکړ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدی تیر ورځ له امریکا سره د امنیتی او دفاعي سند له لاسلیک کولو وروسته وویل چې دغه سند د افغانستان سیمې او نړۍ د ثبات لپاره زیات مهم دی بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی او دفاعي تړون لاسلیک د افغانستان او امریکا په اړیکو کې یو تاریخي پیښه بللې او ویلې دي چې دا تړون به د دواړو هیوادونو د شریکو ګټو او د افغانستان له امنیت سره مرسته وکړي
د افغانستان د نوی ولسمشر د لوړې په دوهمه ورځ نوی حکومت په کابل کې له امریکا او ناټو سره دوه امنیتي تړونونه لاسلیک کړه د دغو تړونونو تر لاسلیک وروسته نوی ولسمشر وویل هر څوک چې افغانستان ته راځي باید د یوه نظام لخوا د ویزې پر بنسټ د خاورې ته ننوځي نړیوال قراردادونه باید د مشخصو قوانینو پر بنسټ کار وکړي راځئ د یو شمېر عامو افغانانو څخه واورو چې د دغه تړون څخه څه هیله لري او د دې په کومه سترګه ګوري
تاسو لا پیغامونه نه
د مان محمد رفیق ترخین سینه تړون به ان شاء الله ملي تړون دې ټول ملت ته نه پبې دی افغانانو په نه پبې ان شاء الله تعالی امید ورته لرو چې موږ باندې د خارجي د بیرونه تعرضونه بند شي خپل داخل کې مور جان وز آرام شي او قانون حاکمیت پیدا کی نو په دې باندې موږ خګنو ان شاء الله تعالی
دا سودای بجان زدن د او بخړول او ماینی ول دی ولکه جوړ کی په خدای کې جوړ قسم د نشانی د ایتا رادیو ا دماغ د نشانی کچیر امریکا غو غوړی کنه چمدانن امنیت افغانستان تراشی ولکه بیا فایرور
د ټول افغانستان خلق د پاره چې د لاسلیک مو شو او رئیس جمهور معلوم شو په دې چې د زیر خوشی زید خلق ته چې د دوی سرنوشت معلوم شو
دا چې زمونږ نوی ولسمشر د امریکا متحده ایالاتو سره امنیتی تړون لاسلیک کړ، د دې کار مونږ ننګه کوو، د دې ملاتړ کوو. دا یو ډېر ښه کار دی. دا چې اوس افغانستان په ډېرو حساسو شرایطو کې دی او د زمونږ د کمزورۍ نه زمونږ ګاونډیان بده استفاده کوي، نو موږ قوي اردو، قوي پولیسو، امنیتي ځواکونو ته ضرورت لرو ترڅو دوی د خپلو ګاونډیانو څخه په حفاظت کې شي. نو دغه امنیتي تړون په واسطه مونږ کولای شو چې د نړیوالو دوستانو څخه وسلې او نور امنیتي مرستې ترلاسه کړو. نو دا زمونږ د هیواد لپاره ډېر زیات مهم دی. امنیتی تړون چې دی دا ډېر یو ښه کار په ځای کار وشو. پکار دا و چې دا مخکې نه دا امنیتی تړون شوی وی، دغه نو که دا امنیتی تړون تر مخکې شوی وی نو دغه ناخوالې چې زموږ په ملک کې اوس روانې دا به نه وی. چې دې امنیتی تړون سره به زموږ په ملک کې ثبات راشي، امنیت به راشي.
د امریکا د کانګرس غړو د هغه وټل ولسمشر څخه غوښتي چې له افغانستان څخه د پوځیانو د ایستلو پر پلان بیا کتنه وکړي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیلي راپور خپور کړو، د ورزو د پاکستان خبرګون ته چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون په اړه کړی دی، پاکستان د دغه تړون هرکلی کړی او وایي چې په دې تړون سره به افغان حکومت او پوځ ته مالي او دفاعي امکانات په لاس ورسي. بلخوا په پاکستان کې کارپوهان دا تړون د افغانستان لپاره ښه بولي او وایي چې د افغانستان ګاونډي ملکونه باید له دې تړون څخه اندېښمن نه سي. د اسلام آباد زموږ همکار احمد الله په دې اړه راپور لري.
پاکستان د افغانستان او امریکې ترمنځ د اړخیزه سکیورټي معاهده هرکلی کړی دی او ویلي دی چې دینه به په سیمه کې د سکیورټي په صورتحال کې بهتره راشي. مشال ریډیو چې کله د پاکستان د خارجه دفتر ترجمان تسلیم اسلم سره تماس ونیولو چې د معاهده په حق له پاکستان څه نظر لري، نو نوموړي فقط دومره وویل چې په دې حق له وړاندې نه موږ خپل دریځ ورکړی دی. بلخوا د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ او خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز پاکستانی مطبوعاتو سره خبرو کې د دې معاهده هرکلی کړی دی او ویلي دی چې د معاهده نه به نه صرف افغان حکومت او فوج ته بعد دفاعي او معاشي وسایل ترلاسه شي، بلکې امریکي او ناټو فوجونه بعد افغان فوج تربیت او حفاظت لپاره هم موجود وي. په پاکستان کې کارپوهان د معاهده ته څنګه ګوري؟ خبريال او افغان امور نظر لرونکي رحیم الله یوسف زئی وایي،
پاکستان خو پخکاره منځ دې معاهده مخالفت نه کوي. پاکستان دا ویلي چې دا د افغانستان داخلي مسله ده او د دې وسط اثرات مثبت یا منفی دے پاک لگوس کتی سی، لیکن چک دے معاہدے تو وجہ مند افغانستان حکومت مضبوطی گی، فوج مضبوطی گی، التا امن راضی بیاض گوانڈی دے پارا گٹا وردا اور دے تو وجہ مند افغانستان کے امن ناراضی رنگ نورم جاتی گی، طالبان کو درا پریکلا رکڑے دا ابھی چمنگ با جنگ کو نو چ افغانستان کے بیا امن ناراضی نو دا جاوے منفی اثرات پر گوانڈی حوادن مند.
سیاسی چارو نظر لرون کے ایمل خٹک وایي چې د معاهده کې صدا سه شيقون نشته چې هغه د افغانستان د گاونډي ملکونو په ضد وي.
افغانستان او د امریکای چې کومه د دفاعي معاهده شوی ده، نو د دې ماته خدای چې کوم نقطه نه ښکاري چې هغه د پاکستان یا د ایران یا د بل ملک خلاف وي. البته دا چې د گاونډي ملکونو سفکاره یا پټ پړه د تعهدات لري چې خارجي قوتونو موجودګۍ کې کوم مفادات یې هغه په خطر کې شي یا هغه دایره لري چې کېدای شي د خارجي قوتونو په موجودګۍ کې په افغانستان کې چې دا کوم جګړه مار ډلې چې دی هغه ته یو جواز وی چې هغه خپل جګړې ته دوام ورکړي. دغه مختلف تعهدات کې دي چې خو په ذات خود معاهده چې د نوره د کوم ملک خلاف نه ده، بلکې هغه ټول افغانستان داخلي صورت حال سره تعلق
لري. یاد دی چې د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی دا معاهده لاسلیک کولو نه انکار کړی وو، خو نوی ولسمشر اشرف غنی د سوګند پورته کولو په دویم ورځ دا معاهده لاسلیک کړه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمده این کل تنظیمای زور است که بیز به زور آمده این و منی فهمی که در بلوی درگت و کلو هم جنگ و جده دارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې له آزادی رادیو نه واورئ.
you ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 9 بجو په منځني سپد ولس پرنوي او د اف ام پر 3.5 چپا صافه وازی اوریدلای سي. او سم د خبرونه